تمام شین 2 بجې سوې په خبرونه کې زه سالي در سره يم چې روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام تر څنګ به د افغانستان پر وضعیت هم راپورونه ولرو. د معلومات هم اوري چې په پېښور کې تیر شپه په یو چاودنې کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې تر څنګ په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ترکان نن د رایو مرکزونو ته ځي چې په پارلماني انتخاباتو کې چې تمه ده د صدر اعظم طیب اردوغان واکمن ګوند به د درېیمې دورې لپاره په قدرت کې پاتې سي خپله رایه وکاروي. بل خبر دا دی چې چارواکي وایي په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تنزانیا کې د هغو تروریستي حملو مشکوک تره په موګدیشو کې د سومالی ځواکونو لخوا په ډزو وژل سوی چې د امریکا پر سفارتونو سوی وي او په نتیجه کې له 200 زیات کسان وژل سوی وو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه.
د ولسی جرګې غړو نن هم خپل اعتراض ته دوام ورکړ او چوپ پاتې شول. د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکې د بیا رغولو چارې د امریکا په مالي لګښت پیلېږي او په کابل ښار کې نن په نشه یي توکیو د روږدو کسانو د راټولولو کار پیل شو. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې غړو نن هم د اعتراض په توګه د دې جرګې په عمومي غونډه کې چوپ پاتې شول. دوی یو ځل بیا د اعتراض په توګه میزونه ودربول او پر هیڅ یو اجنډا یې بحث ونه کړ. د ولسی جرګې ډیر غړي نن د دې جرګې په چوپه غونډه کې غیر حاضر وو او حاضر وکیلانو له همدې عمله پر هغوی جدي انتقادونه هم وکړل. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د چوپ پاتې کېدو اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي چې ولسمشر د باور رای د ترلاسه کولو لپاره و تنه سرپرست وزیران دوی ته نوي معرفي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر نن مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مزار شریف د سری او برېښنا فابریکه به د امریکا په مرسته بیا ورغول شي. کارل آیکن بیری په مزار شریف کې د افغانستان د قانونو له وزیر سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې د روان کال په اوږدو کې به د مزار شریف د برېښنا د تولید فابریکه د امریکا لخوا د 490 میلیونه ډالرو په لګښت ورغول شي. ښاغلی آیکن بیری دغه را څرګنده کړه چې په شبرغان کې به هم د 200 میگاواټ برېښنا د تولید په برخه کې 300 میلیونه ډالر لګول شي او له شبرغان څخه مزار شریف ته د غازو د نلیکه د غزولو چارې هم ډیر ژر پیلېږي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د امریکا له خوا د پنګاچونه مهمه بللې او ویلې دي چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد ډیر وغوړیږي. د افغانستان د خبریالانو آزادې ټولنې د زابل ولایت د سرنولۍ لخوا د یو افغان خبریال نیول او شکنجه کول غندلې دي. د دې ټولنې لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پژواک خبری آژانس خبریال بسم الله پښتونمل پرون په قلات ښار کې د دې ولایت د سرنولۍ لخوا نیول شوی دی. په اعلامیه کې د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر له قوله ویل شوی چې د زابل ولایت د سرنولۍ رئیس د دې خبریال د نیولو لپاره قانع دلیل نه درلود او د هغه بیرته خوشې کولو څخه ډډه کړي. په دې خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې دا خبریال ځکه نیول شوی چې په راپورونو کې د زابل ولایت د سرنولۍ له غیر قانوني اعمالو څخه پرده پورته کړې ده. او د کابل د امنیه قومندانۍ نن په کابل ښار کې په نشه یي توکیو د روږدو کسانو د ټولولو کار پیل کړ. د کابل د امنیه قومندانۍ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې په دې عملیاتو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ځینو روغتونونو استازي هم برخه لري. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو مطبوعاتي مسؤل انجینر ذبیح الله ازادي راډیو ته ویل چې ډېر ژر به د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د معتادینو د درملنې نور مرکزونه هم فعال شي. په کابل ښار کې نن په نشه یي توکیو څه باندې 500 تنه روږدي کسان راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له نوریاس نورس خواوري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې تیر شپه په 214 کې ویل کېږي د ځانوژونکو حملو په نتیجه کې شوې دي لکتر لګا څلور دېرش تنه وژل شوې دي. 14 په خیبر سوپر مارکیټ کې شوې چې شاوخوا یې د ګڼو ورځپاڼو دفترونه او همداراز اپارتمان نه دي. د پولیسو یو چارواکي ویل چې لومړی یو وړه 14 وشوه خو دوهمه 14 زورور وه چې په نتیجه کې اور بل شو. په اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. چارواکي وایي چې په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د هغو تروریستي حملو مشکوک اترا په موګدیشو کې د سومالیي ځواکونو په ډزو وژل شوی چې د امریکا پر سفارتونو شوي وي او په نتیجه کې له 200 زیات کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په تانزانیا کې د فضل عبدالله محمد د وژل کېدو هرکلی وکړ او وی ویل چې بالاخره پر دغه تروریست چې په نایروبي او دارالسلام کې ډېرې وژنې ترسره کړې او ډېر بېګنا کسان یې په درد او رنځ اخته کړي عدالت تامین شو. فضل عبدالله محمد وژنه پر القاعده شبکې په شپږو اونیو کې د دې شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژلو وروسته درېیم ستر ګزار دی. د مې په دوهمه د بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده د عملیاتو یو بل لوړ پوړی مشر الیاس کشمیری چې په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی د تروریستي حملو تورن وژل شوی و. فضل عبدالله محمد چې په 1998 کال کې په کینیا کې د امریکا پر سفارت د تروریستي حملې په خاطر چې شاوخوا 230 کسان پکې ووژل شول د امریکا تر تعقیب لاندې و. په دغه حمله کې لس امریکایان وژل شوي وو او نور اکثره کینیایان وو. ګمان کېږي فضل چې د امریکا فدرالي پولیس اف بی آی یې په تعقیب کې و په شمالي افریقا کې د القاعده مشر او په سومالیا کې د الشباب د سخت دریځې ډلې یوه مهمه څیره وه. د سومالیا چارواکي وایي چې د فضل مړینه د ډي این ای په معایناتو سره تایید شوې ده. هغه د جون په 1 نېټه له یوې امنیتي پوستې سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی و. د لیبیا یاغیان وایي چې دوی د معمر قذافي د ځواکونو په وړاندې پرمختګ کړی دی. یاغیان ویلي چې دوی زاویه ښار ته چې د طرابلس په لویدیز 50 کیلومتره کې پروت دی او د تیلو یو لوی بندري ښار بلل کېږي ننوتی دی. داسې ښکاري چې له پرونیو نښتو وروسته د لیبیا عسکرو یو شمېر هغه مهمې لارې تړلې چې د سواحلو په غاړه طرابلس ته غځېدلي دي. دغه راز د لیبیا ځواکونه د مصراتا ښار په شاوخوا سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دی د توپونو ډزو ته دوام ورکوي. خبرونه له آزادۍ راډیو اوري. ترکان نن د رایو مرکزونو ته ځي چې په پارلماني انتخاباتو کې چې تمه لري صدر اعظم رجب طیب اردوغان واکمن ګوند به د درېیمې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي خپله رایه وکاروي. د 1500 ګوندونو او 200 خپلواکه کاندیدان هڅه کوي چې د هیواد په 1550 کسیز پارلمان کې یوه څوکۍ ترلاسه کړي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ ګوند مشران د 310 څوکیو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د رایې مرکزونه نن مازدیګر تړل کېږي او ابتدایي نتایج به ماښام پلو اعلان شي. روسیې نن تورې بهیرې ته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو دفاعي سیستم سره د کروز توغندیو د تجهیزاتو پر انتقال اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په خپرولو سره د دغه اقدام په وړاندې اعتراض څرګند کړی او هغه د خپل هیواد امنیت ته ګواښ بللی دی. مونټونیری کروز سیمې ته د دې لپاره لیږدول شوي چې له اوکراین سره د سمندري ځواکونو په تمریناتو کې برخه واخلي. روسیه په ختیځ اروپا کې د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو د پلان په وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړی دی. د راپورونو له مخې د چین په جنوبي او مرکزي برخو کې د وروستیو سختو سیلابونو له امله د دې ویره شته چې شاوخوا 100 تنه وژل شوي وي. سیمه ایز راپورونه وایي چې د چین د جنوبي ولایت هونان په یویان کې له 200 ملي مترو زیات اورښت شوی چې له امله ځمکه خوهېدلې او شل کورونه یې ویجاړ کړي چې لږ تر لږه په نتیجه کې 100 تنه وژل شوي دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغو اورښتونو له کبله به چې په منځنۍ یا ټیټه کچه وړاندوینه شوې د یانګزي د سیند د اوبو کچه لوړه شي چې له امله به سیلابونه راووځي او ډېرې هغه سیمې به لاندې کړي چې له دوو اونیو راهیسې وچې دي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې دي. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 22 چې د جون له 12 سره برابره ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان د کورنیو چارو وزیرانو پر ګډه پوله د وسلولو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې عملیاتي قوه جوړه کړې ده. دا هم اوري چې په پېښور کې یوه چاودنه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرجوب لاوښتې ده. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر لاسته راوړنو د ولسمشر لویان سره هم خبرې شوي دي.
بیا هم د افغانستان خلکم او منګم او ټول او د پاکستان خلکم دته منتظر دي چې څه ډول عملی اقدامات کیږي او لمن یو څه عملی اقدامات پیل شي.
نور مسائل هم چېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې تر دونیمو وروسته پیلیږي او د یو ساعت لپاره دوام کوي. متخصص ډاکټران به ستاسو روغتیایي پوښتنې ځوابوي. د افغانستان او پاکستان د کورونی چارو وزیرانو موافقه وکړه چې پر ګډه پوله د وسلوالو د تاګ راتاک د مخنیوي لپاره یو ځانګړې ګډه عملیاتي قوه جوړه کړي. د دې قوې د جوړولو پریکړه اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حمید کرزي د وروستي سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو د کورونی چارو د وزیرانو ترمنځ په خبرو کې په لاسلیک شوې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د حمید مومند رپورټ کې.
د دې ګډ عملیاتي ځواک د جوړولو موافقه رسله هغه شوې چې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله موجود حالات ناوړه توصیف کړ. د افغانستان او پاکستان د کورنیو چارو وزارتونو ته دغه ځواک د جوړولو موافقه اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر په مهال وکړه چې تمه ده په راتلونکو درې اونیو کې لومړني ګامونه پورته شي. ښاغلی کرزي چې له پاکستاني مشرانو سره تر خبرو وروسته د دغه هیواد له صدر اعظم سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، په ګډه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د جدي هلو ځلو غوښتنه وکړه. دی وایي حقایق ډېر څرګند دي او ټپ ډېر واضح او ځورونکی دی چې له دواړو هیوادونو غواړي چې په دې برخه کې په جدیت کار وکړي څو په سیمه کې تروریزم او افراطیت له منځه ولاړ شي او سوله ټینګه شي. ښاغلی کرزي وویل چې افغانستان به له خپل اړخه په برخه کې لازم اقدامات وکړي، خو د په وینا دا د پاکستان مسولیت هم دی چې افغانستان ته د وسلوالو د اوختو مخنیوي وکړي. ښاغلی کرزي دا څرګندونه د هغو رپورټونو په غبرګون کې کړې چې پکې د پاکستان د دیر په سیمه کې له افغانستان څخه د وسلوالو د اوختو یادونه شوې، خو افغان استخباراتي مامورین وایي چې دا وسلوال په پاکستان کې خپل مرکزونو ته د بیرته ستنېدو په حال کې و چې له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیا ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې مسلې له خپل افغان سیال سره تفصیلي خبرې کړې دي. ښاغلی رحمان وویل چې دوی هڅه کوي د دغه ګډ ځواک د رامنځته کولو له لارې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ عملیاتي ځواک به خپل کار پیل کړي او انشاءالله په راتلونکو درې اونیو کې به موږ خپله لومړنۍ غونډه وکړو. د دې ترڅنګ موږ به د بایومټریک پوستو په بیا پرانستلو کې هم اقدام وکړو، خو ښاغلی رحمان ته د ځواک د جوړښت او د فعالیتونو د ساحې په اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تر دې دمه د دې موافقې او د ګډ عملیاتي ځواک د جوړولو په څرنګوالي کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله یوله نا امنو سیمو بلل کېږي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې زیات محسوس دي. د کتونکو په وینا په پوله د کنټرول د نه موجودیت له کبله وسلوال افغانستان او په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته په آزاد ډول تګ راتګ کولی شي. دا چې دا ګډ عملیاتي ځواک به تر کومه وتوانېږي چې د پوله او په هغې د وسلوالو تګ راتګ کنټرول کړي اوس په اړه څه ویل ځکه ګران برېښي چې په تېرو لسو کلونو کې داسې څه نه دي شوي.
عمر دل چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزي د وروستي سفر په جریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې عملیاتي قوې پر جوړولو موافقه وسوه چې پر پوله به د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی کوي. افغان حکومت هیله لري چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي وروستي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراخولو او د سولې په هڅو کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر ویاند وحید عمر چې په دې سفر کې د افغانستان له هیات سره ملګری وو، د ازادي راډیو له خبریال حمید مومند سره په مرکه کې د دې سفر ځینو مهم ټکو ته اشاره کړي.
عمر صاحب محترم، لکه څنګه چې ګور افغان ولسمشر دا ځل د یو ستر کاري ټیم سره اسلام آباد ته راغلو، که څه هم ویل کېږي چې د سولې هڅې په افغانستان کې د اجنډا په سر کې ځای درلود، په دې برخه کې کوم ځانګړې خبرې شوې د پاکستان په دې برخه کې د څه ډول همکاري غوښتنه وشوه؟
د افغانستان خو ډېرې مشخصې غوښتنې وې، ډېرې مشخص خبرې وې. جمهور رئیس پاکستان ته ویلې چې افغانستان او پاکستان مشترک درد لري او مشترک سرنوشت سره مخ دي، خو د دې لپاره نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د پاکستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده چې پاکستان او افغانستان په ګډه مشترک اقدامات وکړي. ولسمشر په خاصه توګه د پاکستان نه وغوښتل چې د هغو طالبانو مشرانو سره سلته پاکستان کې دي، هغوی دې د سولې پروسې ته ور تشویق کاندي او د افغانستان د سولې عالي شورا سره دې د دوی اړیکه ورته ټینګه کړي تر څو د سولې خبرې وسوي.
عمر صاحب، آیا د اصل پاکستانی مشرانو دا ومنله چې د طالبانو ځینې مشران د دوی په هیواد کې دي، ځکه د اسامه بن لادن تر مړینې مخکې تر وژل کېدو که دوی دغه رپورټونه انکار کولو، آیا اوس دوی منیشه د طالبانو سره مشران په پاکستان کې د دوی هغه سره تماسونه ونیسي؟
نه، زه فکر کوم ډیر خطا فهم پیدا شوی دی. انکار هغه وضعیت چې وخت کې و، د انکار حالت ورته وایي، هغه د انکار حالت اوس نسته. اوس تاسو پاکستان صدر اعظم هم ولید دوی ویلي کسه هم وازی د خبره ونه کړ، خدای ویل چې پاکستان به هر هغه څه وکړي چې د افغانستان حکومت لري غوښتنه کړې ده. نو د حکومت افغانستان حکومت د غوښتنه لري کړې ده او د دوی ظاهرا مثبت جواب ورکړ سوی دا وی لمنیو خو بیا هم د افغانستان خلک او منګم او ټول او د پاکستان خلک هم دته منتظر دي څه ډول عملی اقدامات کیږي او لمنیو سره عملی اقدامات پیل سي
دا اونس پشر کرزی له سفر مخکې اسلام آباد البته روان سفر مخکې د امریکا په کانګرس کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی سفیر راین کراکر او ځینو سناتورانو په سیمه کې د شتو ستونزو په اړه باندې خپل ریپورټونه وړاندې کړل دوی تر ډیره دا ټینګار کولو چې د ستونزو اساسي جړه په پاکستان کې د هغې د ځینو افراطي ډلو نومونه واخیستل چې اوس مهال په پاکستان کې فعال دي البته سپارښتنه هم تر ډیره دا وه چې افغان ولسمشر باید دغه مسایل په جدي توګه له پاکستان سره مطرح کړي او هغوی د امریکا له حکومت نه هم غوښتل څه فکر کوئ چې پاکستان تل کله چې دا ډول نړیوالو فشارونو لاندې راځي نو خپل دریځ نرموي آیا دا ځل هم ورته سناریو خو نه ده
خوب دې سره مطلق حکم نشي کولای اوس خو ظاهرا د سی وضعیت را منسته سوی چې پاکستان کې د آگاهی را منسته سوی دا چې دغه د تروریزم ځالې څه دلته دي په سرحد نه دی خو پاکستان کې دي دا نه تنه دا چې افغانستان ته ستونزه جوړه کړې اوس پاکستان ته هم لویه ستونزه جوړه کړې نو دا آگاهی را منسته سوی مونږی لمن یو دا آگاهی به په دې بدل سي چې دوی یو څه عملی اقدامات وکړي دوی دې مونږ هم څه غوښتنه لري دوی ځینې اندېښنې خپل هم لري چې ګویا د افغانستان د خاورې نه هندوستان استفاده ونه کړي یا د افغانستان د خاورې نه لکه څنګه چې وویلې څه دیر ته او یا باجوړ ته غره تیر سوي د افغانستان ولسمشر ځواب ورته واضح و هغه واضح ځواب دا و چې موږ هر ډول تضمین درکوو او تاسې موږ ته فقط اسناد راوښیي موږ به هر ډول اقدام وکړو خو متقابل دې موږ خواهش دا داس افغانان ډېر کړي دي ډېر ځورېدلي او د ټولو ګوت همدې خواته ده نو هیله من یو څه دغه دوی د ځان د صفایي لپاره یو څه اقدامات وکړي
یعنې داسې یو مهم سفر په درشل کې د دوی د کورنۍ چارو د وزیر د سرګندونه چې د دې په دیر کې د افغانستان مسله کسان داخل شوی دي آیا فکر نه کوي چې داسې د ذهنونو د گمراه کولو لپاره د سیاست کې
ګوري دا خو یو مشخصه پیښه او موږ هم دا وعده وکړه جمهور رئیس دا وعده وکړه چې دا به وسیړي او کچې ریښتیا هم داسې سی وی وي چې موږ برداشت نه داسې سی وی خو کچې ریښتیا هم سی وی افغان حکومت وعده ورکړ چې موږ خپل اقدامات وکړو خو داسې سلهاو مستنده کیسونه موږ وړاندې کړي او ویلمن یوسف باغبان هم عمل وسی
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر او افغانی هیات د سفر پر اهمیت خبري کولې نو موړي ویل چې د دې سفر په جریان کې پاکستانی چارواکو ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه او نورو مسایلو کې به له افغانستان سره مرسته او همکاري کوي د کابل چپ نننوی ورځپاڼو هم پاکستان ته د افغان چارواکو پر سفر تبصرې خبرې کړې په یوې خبرتیا پسې حمید مومند دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره پاکستان ته د ولسمشر کرزی په سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون په جوړېدا بحثونه کړي وی صاحب خپلواک رسپانه په دې موضوع بحث کړي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر د تیرو هغو په پرتله ولې مهم بلل کیږي رسپانه لیکي چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار او د سوداګرۍ وده په خوا هم مطرح شوی و خو د رسپانه په وینا د ځلې د سفر ځکه اهمیت لري چې پاکستان په یو لړ واقعیتونو اعتراف ته اړ شوی دی یو لړ حقایق منلی دی او خپلې غلطۍ چې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې خنډ بلل کیږي درک کړی دی رسپانه د پاکستان په سیاست کې دغه بدلون ته په اشاره هیله مندي څرګندوي چې دغه حالت به سیمه له روان بحران څخه په ژغورلو کې مرسته وکړي رسپانه دا باور هم څرګندوي که افغان او پاکستانی سیاستوال د بې ځایه احساساتو پر ځای د خپل منځیو لانجو د هواري لپاره اقدام وکړي نو امن به خامخا راځي او دا به د سیمې په اقتصادي پرمختګ او سیاسي ثبات کې مثبت اغیز ولري اراد خپلواک رسپانه خپل بحث په دې پوښتنه پرانیسته چې آیا په رښتیا هم پاکستان د سولې پلوي کوي د رسپانه په وینا له دې حقیقت باید سترګې پټې نشي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان رښتینی همکارۍ ته اړتیا لري خو د رسپانه په وینا پاکستان تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه همکاري نه ده کړې رسپانه لیکي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکارۍ رښتینی ځواب هله ترلاسه کېدای شي چې په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي او په روانو هڅو کې مثبت بدلون ولیدل شي هیواد دولت رسپانه به د خپل لومړي بغټ سره لیک د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ لیدنه ته ځانګړې کړې رسپانه د افغان ولسمشر په حواله لیکلی چې افغانستان او پاکستان هغه دوه غبرګولې دي چې په غم او خوښۍ کې له یو بل سره شریک دي رسپانه وړاندې د پاکستان د ولسمشر د سرګندونې هم راخستې چې دوی به تل د افغانانو ترڅنګ پاتې شي
خو ملي ارمان دولتي ورسپانه باید تیر ترخو تجربه ته اشاره لیکلی چې یوازې به خو خبرو سره سوله نشي ټینګېده، بلکې په دې برخه کې باید عملی ګامونه پورته شي. د ورسپانه په وینا پاکستانی مشرانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري نغاره غږولې وه، خو عملنه په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. په کابل کې خبرونه ورسپانه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون په جوړولو هم بحثونه کړي او د هغې کاري میکانیزم تشریح کړی دی.
دوی بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. وسله وال فعالیتونه د افغانستان په نسبتا آرامو شمالي ولایتونو کې په زیاتېدو دي. د ازادي راډیو د خبری څنګه د خبریال ابوبکر صدیق په راپور کې به ووري چې د افغانستان په شمال کې ناامني په دې سیمو کې د وسله وال طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ یا آی ایم یو د اتحاد په نتیجه کې اوسني حالت ته رسیدلې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان شمال په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې د ثبات اساسي ستنوه، خو د جګړې له وجې له ګډوډیو او له هرې وژنې او هرې نیونې سره هلته وضعیت په خرابېدو شو. څو اونۍ مخکې د تخار ولایت پر ودانۍ برید چې په نتیجه کې د شمال د پولیسو د پامیر زون قومندان جنرال داود او د تخار امنیه قومندان جنرال شاه جهان ووژل شول، وښوده چې څنګه په شمال کې وضعیت په بدلېدو دی. په دې برید کې د تخار ولی او د ناټو جرمن جنرال هم ټپیان شول. هغه مهال چې پروانه میاشت کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ یو غړی د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو او ناټو هغه د تخار په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ، د افغانستان په شمال کې له یو خطرناک بهیر څخه پرده پورته شوه. د هیواد په شمال کې د تشدد زیاتېدو، په تروریستي فعالیتونو کې د سیمه ایزو خلکو ګډون او په بریدونو کې له پرمختللو تخنیکونو څخه کار اخیستل ښایي چې د ازبکستان اسلامي نهضت تر کومې اندازې د افغانستان د شمال په ازبکانو کې نفوذ کړی. په شمال کې د طالبانو په مشرۍ له وسلوال بغاوت سره د ازبکستان د اسلامي نهضت یا آی ایم یو یو ځای کېدل د دې ډلې د مخ په زیاتېدو اتحادونو نښه ده. پر جنرال داود حمله، په افغانستان کې د جګپوړو حکومتي چارواکو د وژنو لړۍ او د طالبانو په وړاندې د ناټو او افغان ځواکونو د عملیاتو لپاره یوه ماتې ده. څارونکي وایي که دې مسلې ته پاملرنه ونه شي نو د طالبانو، القاعده او آی ایم یو ترمنځ اتحاد به نه یوازې د افغانستان شمال بې ثباته کړي، بلکې ښایي له دې سیمې څخه به په منځنۍ آسیا او نورو سیمو کې د حملو لپاره د خیز د یوې تختې په توګه کار واخیستل شي. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو پخوانی استازی محمد عاصم په دې نظر دی چې د ازبکستان اسلامي غورزنګ لا دمخه د افغانستان په شمال کې ځان ته ځاله جوړه کړې ده. دای وایي چې د دوی وروستی هدف په منځنۍ آسیا کې د عملیاتو لپاره ځان ته د یوې اډې جوړول دي، خو دوی د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه هم غواړي.
په دې مناطقو کې ازبک تبار اقوام او خلک موږ لرو، میشت خلک دي. د دوی په منځ کې دوی سناسه نفوس پیدا کړي دي. یو تعداد خلک په دې تیرو جنگونو کې، په دې 15 شپږ اواخرو کلونو کې هغوی وژل شوي دي د خارجي عملیاتو په واسطه. نو په هر صورت بیا هم یو تعداد خلک او منصوبین هغوی لري، زیرزمینی او اندرګراوند فعالیتونه هغوی کوشش کوي همیشه جاری ساتي.
د هیواد په شمال کې د طالبانو د فعالېدو احتمال تر څو کلونو مخکې پورې ناممکن ښکارېده، خو د آی ایم یو لخوا د استخدام شویو کسانو په ګډون د سیمه ایزو خلکو په همکارۍ دوی هلته نفوذ وکړ. د طالبانو هغه چارواکي چې اوس په کابل کې ژوند کوي وایي چې د دې دواړو ډلو اړیکې هغه مهال پیل شوې چې په 1990 کلونو کې ازبکستان د قومندان عبدالرشید دوستم پلوي وکړه او په مقابل کې طالبانو د منځنۍ آسیا وسلوالو ته ځای ورکړ. که څه هم د طالبانو اکثر جنګیالي د افغانستان د بیلابیلو سیمو پښتانه ځوانان دي، خو له آی ایم یو سره چیلی کې په منځنۍ آسیا کې له میشتو سنی مسلمانانو ډکې دي. د ملګرتیا له وجې دوی اوس په سیمه ایزو ازبکانو، تاجکانو، ترکمنانو او نورو قومونو کې هم ځان ته ځای موندلی دی. افغان څارونکي وایي چې ازبکان په ځانګړي ډول د هیواد په سیاسي ډګر کې څنډې ته د پاتې کېدو په خاطر د آی ایم یو د نفوذ له خطر سره مخامخ دي. له پاکستان سره د آی ایم یو اړیکې هم خاص اهمیت لري، ځکه دې ډلې په قبایلي سیمو کې د لس کلنې استوګنې په ترڅ کې اوسنۍ بڼه خپله کړه. له القاعده مشرانو سره یې اړیکې نږدې شوې او په ترک ټبرو هیوادونو او شمالي قفقاز کې د وسلوالو د استخدام مشري په غاړه واخیسته. آی ایم یو همداراز د پاکستان له افراطي اسلامي ډلو سره چې اوس مهال د القاعده شبکې پوځي چارې پرمخ بیایي او د پخواني نسل په پرتله ډېر پرمختللي ګڼل کېږي اړیکې ټینګې کړي دي. د همدې اتحاد بڼه د افغانستان په شمال کې هم فعاله ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې طالبانو او آی ایم یو د هیواد د شمال په امنیتي ځواکونو کې نفوذ کړی او همدا له دوی سره مرسته کوي چې په تخار کې د مې د 28مې نیټې د حملې په څیر ډېرې ښې تنظیم شوې حملې وکړي. مجده وایي چې د هیواد د شمالي سیمو ځوانان د افغان حکومت د فساد او بې کفایتۍ له وجې د افراطي ډلو لاسونو ته لویږي.
کوم چې اصلي مشکل په دې کې نه ده چې دا خلک ورس په ورس قوي کیږي، هغه دلایل چې د دې لامل ګرځي چې دا خلک قوي شي او دوی ته نور کسان راشي، هغه عوامل باید په نظر کې ونیول شي. که یوازې خبره په دې وي چې مونږ ترهګر وژنو، په زرهاو ترهګر چې وژل شي د هغه ځای نور کسان نیسي.
د ولسی جرګې د پخوانی وکیل محمد عاصم په وینا په شمال کې د بې ثباتۍ معنی دا ده چې دا سیمه د افغان ځواکونو د وړتیا د ازمویلو لپاره مناسبه نه ده. په پام کې د دې ځواکونو ته پر روانه جولای میاشت کې د شمال د ځینو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال د سیاسي چارو کارپو عتیق الله بریالی له دې ټولو ستونزو سره سره خوشبین دی. ښاغلی بریالی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په شمال کې بې امنیتي هغه ستونزه نه ده چې د حل لاره ونه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
کامیاب شاره نه خبر کوم اخر هغه زمين چارواکو ته ورسوي چې د هغې لپاره هغه د بیسوده په پلی کې د شاروالۍ والا د شي مارواره ورسېدا چې د یوې بورې وړي کې بورې چې خپل تړلې درې منه دوه منه جوړ پکې پاتې هغه په سر لس افغاني وړي چې شل کار لري چې وړي کې موټر په 300 روپۍ کې سره وي سماریا ته ګونې نه نه او دا خو ښه خبر بوله چې دی ان شخصي ومن نه روانه ده.
تیر شپه په پېښور کې یو بمی چاودنه وسوه چې په نتیجه کې تر سلو زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په ټپیانو کې پولیس او ژورنالیستان هم شامل دي خو وژل سوي ټول ملکیان شول سوي دي. مجیب الرحمن انګر له همدې شره رپورټ راکوي.
د پېښور پولیسو د معلوماتو له مخې بیګا تر نیمې شپې وروسته صدر بازار ته څیرمه د خیبر سوپر مارکیټ نومې سیمې د یوه هوټل په پخلنځي کې د ګازو سلندر چاودنه وشوه او همدا چې د شاوخوا ودانیو خلک او د نږدې پوستي امنیتي ساتونکو د مرستې لپاره سیمې ته ورسېدل نو ناڅاپه پرې د یو ناڅرګند کس له لوري ځانمرګی برید وشو. پولیس ویلی چې برید کوونکی پر موټر سایکل سپورو چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لملا تړلی او چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د پېښور پولیسو یو مشر افسر اجاز خان چې د پېښې په ځای کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي.
چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا جس میں دو بندے زخمی ہو گئے تھے اور دھماکے کی آواز سن کر یہاں کے لوگ بھی جمع ہو گئے، صحافی بھی.
لومڑائی یو وڑا چاودنا وشوا ہمدا چی پولیس جورنالستان عوام خلق د پی کی زائت ور سے دل نو 15 دقیقی ورست یو بل زور ور چاودنا وشوا ل شواہد سرگندی کی چدا چاودنا یو جان مر گئے بریدو چی پر موٹر سائیکل دی اس پار کس لخوا شوای. د پولیسو د لومړنۍ تحقیقاتو لمخې په چاودنه کې تر 300 کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي. نوموړي وژل شوي ټول ولسی خلک وبلل خو زیاته کړه چې په ټپیانو کې د پولیسو د دوو عالی رتبه افسرانو په ګډون 8 تنه سرتیري هم شامل دي. بلخوا د پېښور د جرنیلي روغتون سرچینو بیا د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حالت نازک بللی. د دې روغتون یو مسؤول ډاکټر په دې اړه رسنیو ته داسې وویل،
تقریباً 100 injured persons ہیں، ان میں تقریباً 14-15 سیریس ہیں.
روختون تشاخوا سل تن ٹپیان روڑل شوی چلے دی ڈلے د 4 لس یا 5 لس روختیائی حالت نازک دے او پاتی نوری نسبتاً خدی. پوجل شو کے زینیے دور پلمبو سوزی دلی او تروس الہویت نہ دے معلوم. د ترلاس شوی اسناد ولمخ وجل شوی ٹول ولسی خلق دی او تروس دی روختون تے ہچ کوم دولتی مقام مڑے نہ دے روڑل شوی. خیبر سپر مارکیٹ د صدر بازار مرکزی چلور لارے شمال لور تا پشاو خو یو کیلومتر او له حساس پوزی سیم سره 500 متره کې موقعیت لري. په دې سیمه کې د خیبر ایجنسی د دولتي استازي یا پولیټیکل ایجنټ پر دفتر سربیره د پوزی او عالی رتبه دولتي مامورینو استوګنځي د مطبوعاتو سینما او تیاتر د ممثلانو دفترونه شخصي لیلی او ګڼ شمیر دوکانونه او په شاوخوا 2 کیلومتر کې د پېښور هوایی ډګر او د پوز نور مرکزونه موقعیت لري چې تر کلک امنیتي څارنې لاندې ساتل کیږي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ښار په دې حساسه سیمه کې دا ډول پیښه کیږي. له دې وړاندې تیره میاشت په همدې سیمه کې د خیبر ایجنسۍ د یوه خبریال په موټر چاودنه وشوه چې په ترڅ کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو. بلخوا دوه اونۍ وړاندې د همدې سیمې په شاوخوا درې کیلومترۍ کې د سی آی ډي پولیسو پر یوه تحقیقاتي مرکز د موټر بم حمله وشوه چې د پولیسو په ګډون ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا په خیبر پختونخوا کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اوولسمه چاودنه ده چې د پولیسو د معلوماتو له مخې تر اوسه ټولټال 130 تنه پکې وژل شوي. که څه هم د چاودنو دا لړۍ د اوږدې مودې راهیسې روانه ده، خو په مئی میاشت کې په دې هیواد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته دا لړۍ څو وارې تیزه شوې. د پاکستان د وسلوالو طالبانو تحریک د ډیری چاودنو مسؤلیت منلی، خو د نننۍ هغو پله لا چا پر غاړه نه ده اخیستې. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه ته نږدې وساتئ او د ملي یووالي تخم وکرئ.
که زه وایم چې زه یم،
که ته وایې چې زه یم،
نه به ته یې نه به زه یم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زه یم هم به ته یې.
له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:10 سوې له نوریاس نوري څخه به لنډ خبرونه واورو.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو د ولسمشر لخوا د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د سرپرستو وزیرانو د نه معرفي کولو په اعتراض نن هم چوپ پاتې شول او هیڅ یوې اجنډا یې بحث ونه کړ. په کابل کې د امریکا سفیر نن بلخ ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د مزار شریف د سرې او برېښنا فابریکې د بیا رغولو چارې به د امریکا لخوا د 490 میلیونو ډالرو په لګښت پیل شي. د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنې د زابل ولایت د څارنوالۍ لخوا د پژواک خبري اژانس د خبریال نیول او شکنجه کول سخت غندلی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ لخوا نن په کابل ښار کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د راټولولو لړۍ پیل شوه او څه باندې 50 تنه معتادان یې راټول کړل. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې تېره شپه په 2 چاودنو کې چې ویل کېږي د ځان وژونکو حملو په نتیجه کې شوي دي لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 100 تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تانزانیا کې د هغو تروریستي حملو مشوک ترا په موګدیشو کې د سومالیي ځواکونو په ډزو وژل شوی چې د امریکا پر سفارتونو شوي وي او په نتیجه کې له 200 زیات کسان وژل شوي وو. د لیبیا یاغیان وایي چې دوی د معمر قذافي د ځواکونو په وړاندې پرمختګ کړی دی. یاغیان ویلي زاویه ښار ته چې د ترابلس په لویدیځ 50 کیلومترۍ کې پروت دی ننوتی دی. ترکان نن د رایو مرکزونو ته ځي چې په پارلماني انتخاباتو کې چې تمه ده د صدر اعظم رجب طیب اردوغان واکمن ګوند به د درېمې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي خپله رایه وکاروي. روسیې نن تورې بهیرې ته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو دفاعي سیستم سره د کروز توغندیو د تجهیزاتو پر انتقال اندېښنه څرګنده کړه. راپورونو له مخې د چین په جنوبي او مرکزي برخو کې د وروستیو سختو سیلابونو له امله د دې ویره شته چې شاوخوا 100 تنه وژل شوي وي.
پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د ماشومانو د نس ناستې پر ستونزې او بدن کې د اوبو پر کمیدو پکې خبرې کیږي. که پوښتنه لرې پروګرام ته زنګ ووهي او له ډاکټرانو پوښتنه وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو را بولم د ازادي رادیو د دیونه روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام اوریدو ته چې د ماشومانو د نسناسي په مسلې او په مجموع کې په ګرمه هوا کې د اوبو د کمیدو مسلې ته په بدن کې ځنګړې شوې ده. د هوا د ګرمېدو سره هر کال د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه راپورونه لرو چې ډیر ماشومان د سخت نسناستي او د اوبو د کمیدو له امله یا د چمري او یا د چې د مالنوتریشن یا د خوارزواکۍ یا په اصطلاح د سوی تغذی طرف ته ځي او کمزوري کیږي. خو ډاکټران وایي په ځانګړې توګه د ماشومانو متخصص ډاکټران په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې ځینی ټکي دي که هغه په پام کې ونیول شي نو یا به دی چې ماشوم به ډیر لږ په نس ناستي اخته کیږي او یا دا چې که اخته هم شي نو بیا به له خطرونو وژغورل شي. د نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو باندې خبرې لرو. په هر کور کې خامخا ماشومان شته او د لویان هم کله چې د باندې وزي یا مثلا ګرمې هوا کې خولې کوي، ممکنه ده چې د بدن اوبه یې کمی شي. نو په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنې وکړئ، دوی به هم درته معلومات درکړي چې کوم ټکي دي چې په کور کې مراعات شي او ورته پاملرنه وشي. ډاکټر سپاینده محمد صالحی د ماشومان د روغتیا اندرا ګاندی متخصص ډاکټر دی چې په کابل کې آزادی رادیو سره به خبرې کوي او تاسو پوښتنو ته ځواب وي. ډاکټر سیب متین صافی متخصص ډاکټر سیب دی له جرمنی څخه سره په ټلیفون کې دی. دواړه ډاکټر سیبان په همدې موضوعاتو باندې خبرې کوي او تاسو کولی شئ دوی ته ټلیفون وکړئ. دواړو ته خراغ لاس ویم، ډیر خراغ لای.
سلام خپل هم سلام باندې کوم فرجه خور تاسو ته تاسو هم کاران او ټول وطنوالو
ته. ډاکټر سیب متین خراغ لای. ډاکټر سیب صالحی تاسو هم خراغ لای. نو
زه هم خپل سلامونه
مهرباني
وکړئ تاسو هم کاران ته باندې کوم ډیر مننه.
کوم ودان تاسو نه مننه چې خپل وخت هم را کوم. ته کولی شي اړیدونکې ټلیفون وکي، تاسو کولی شي مستقیما ټلیفون وکي آزادی رادیو ته. د ټلیفون نمبر په یاد لرئ په کابل کې ک ټلیفون کوي نو د موبایل ټلیفون و نمبر دی، هغه ته زنګ وهي او مستقیما به تاسو د ډاکټر سیبانو سره خبري وکړئ شي او موږ به تاسو आवाज ووري دی شو 0000 222 55 55 او بل نمبر دا 0999 20 3 50 40. او یا هم کولی شئ چې آزادی رادیو ته په پراک کې ټلیفون وکړئ. نو څو د ټلیفون نمبر دی په لک کم اخیری نمبرو تفاوت سره، یعنی 0000 اغینه روستا 22 11 2 11 0 او یا هم دا چې ام دغه نمره بیا درته ویم 0000 222 11 2 یا هم 2 0 0 3 0 0 او یا هم 4 0 0 1 باندې، یعنی 4 نمرې دي تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه پوښتنې وکړئ. هغه اوریدونکو چې سمسونه را لېږلي دي او یا هم پیغامونه راته ایښي دي، کوشش کوو چې د پروګرام په وروستیو کې هغه ته هم ځواب وویل شي. ښه، ډاکټر سیپاینده محمد تاسو نه پیل وکړو چې تاسو د ماشومانو ډاکټر یې او ستاسو روختون کې هر کال ډیر ماشومان بستر وی پتیره بیا د هوا چې ګرمینګي د نسناستي پیخي ډیر وی سکل څنګه حال ده؟
بله، سکل ډیر ماشومان لرو چې اوس په شفاخانه کې بستر دي او د نسناستي په ناروغي باندې اخته دي. نو زمنګ یو ورده د سیریډي ورده هغه سو تا قناری او مکمل ډاکته
ګوري د پخوا په تناسب باندې مثلا تاسو چې
په ګرمي موسم ده.
بله، که زه تاسو نه د سپوختنه وکم چې مثلا تاسو تیر کالم په دې روختون کې وای، کوم فرق ګوري د پروسه کال او سکل ترمنځ د پام دغه موسم کې د ناروغانو امغه سم شومان ډیر دی لکه پروسه کال؟
تر اوسه پر نه هاي پروسه کال ما شومان او د دې نسناستي هغه ډیرو د
پیخی
دفعات دیرو یا دی پیخی دیره بی سکل تروسه پوری دیره یا تروسه دیره گرمی نشتا و یا پیخی کمی دی.
سو فکر کوئی چه؟
بیا هم وارد دک دی.
خب بیا هم وارد دک دی پر حال. اغه ستاسو تجربه سوی ستاسو تجربه چې هلته په کابل کې مریضان ګوري مختلف ولایتونو نه تاسو درځي په افغانستان، البته د نسناستي خو ډیره زیاته، یعنی علتونه ډیر زیات دي، البته په ځنګړی توګه باندې تاسو کم علتونه ګوري چې کم کم شایان د دې سبب کیږي چې البته ډیر ماشومان په نسناستي باندې اخته کیږي په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې یو خو هغه هغه داسې یو کاز یا علت دی مليز دي، خو په پریدو چې زیات شایان چې هغه فاکتورونه دي د نسناستي. مثلا په افغانستان کې هغه مایندې چې دوی خپل ماشومان ته شیدې ورکوي، د هغه ماشومان ډیر کم په نسناستي اخته کیږي، او هغه مایندې چې دوی یو ایجوکیشن لري یا تعلیم لري، هغوی خپل ماشومان ته توجه کوي، د خپل ماشومان نظافت ساتي، خپل لاسو پاکي، د ماشومان د لاسو پاکي، مثلا پاک خوراک، پاکې اوبه ماشومان ته ورکوي، برابروي، نو خامخا د هغو ماشومان کم په نس ناستې اخته کیږي. ولې؟ چون په افغانستان کې دغه تعلیم ډیر کم دی، خصوصاً په کلیوالو سیمو کې. نو په دې خاطر دوی میندې نه پوهیږي چې څنګه خپل نظافت وساتي، یا څنګه د خپل ماشوم نظافت وساتي، یا کوم خوراک ماشوم ته ورکړي. نو په دې خاطر ماشومان یې په نس ناستې اخته شي. بیا چې ماشومان یې په نس ناستې اخته شي، که خپل ماشوم ته توجه وکړي، خپلې شیدې ورکړي، اوبلن خوراک ورکړي، مثلا اضافي مایات او اضافي اوبلن شیان ورکړي، نو بیا هم ماشوم زرخه کیږي او
لږ وروسته به بیا په دې باندې خبرې وکړو. د پروګرام په لړ کې چې که چېرته یو ماشوم په نس ناستي باندې اخته وي، نو کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي؟ مثلا ماشوم ته څه ډول خواړه ورکړی شي، کوم شیان دي، هغه به په دې باندې بیا براته خبرې وکړي. ډاکټر صاحب متین، تاسو واوریدل ډاکټر صاحب صالحی په کابل کې ویل چې مثلا د اندرا ګاندی روغتون د ماشومانو څنګه چې ډیره، یعنی د افغانستان کې د ماشومانو تقریبا ډیر لوی روغتون دی، وایي چې اتاقونه اکثرا ډکې دي کله چې هوا ګرمه شي، دا د نس ناستي پیښې ډیرې زیاتیږي، او یو څه علتونه یې هم ډاکټر صاحب وویلې. او یو عمده خبره یې چې وکړله، ویلې هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته خپل شوده ورکوي په هغوی کې، او هغه میندې چې تعلیم یافته دي او په خپلو ماشومانو پاکي صفایي ته پام کوي، په هغوی کې لږ لیدل کیږي، او په نورو کې دا پیښې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. تاسو چې په دا جرمني کې یې، نو هلته خو دا تعلیم ډیر زیات دی، هلته چې دا موسم تغییر کوي، یا مثلا دغه د ماشومانو دغه ډول پیښې چې مثلا په افغانستان کې دي، تاسو په جرمني کې په څه اندازه ګورئ، په څه شکل دي؟
دلته هم دا چون دا ناروغان معمولا د مکروبي ناروغي دي، په ګرمۍ کې دا مکروبونه ښه تکثر کولی شي. په دې هوادو کې هم په اوړي کې معمولا دا پیښې ډېرې لیدل کیږي. دلته هم مختلف د ټولنه کې هم مختلف انسانان اوسي، ځینې دي چې خپل اساسي ته پام کوي، ځینې دي چې نه کوي، باوجود دې چې تعلیم هم لري. اقتصادي وضعیت د ډېر متفاوته ده، هغه څوک چې واقعا اقتصادي وضعیت خرابه ده او هر رقم شی خوري، د هغې هم ناروغي ډېر زیاته ده. په دې اوړي کې هم ماشومان، او خصوصا هغه ماشومان چې آسیا او افریقا ته ځي، رخصتۍ کې هغه دنه چې بیرته راځي، اکثره د ناروغیو ځان سره راوړي، لته مورقه او د شیان ځان کولرا ځان سره راوړي، پیښېشتري چې د افریقا نه دغه نه راوړي ځان سره. دا ماشومان دلته ډېر زیات لیدل کیږي په اوړي کې. او یا زاړه دي، زاړه دي چې هغه بیچارهګان اکثرا نه یوازې کورو کې چې دي، هغې د اوبو کمبود هغه ډېر زیات دی. نس ناستې دومره ډېر نه وي، مګر هغه زیات دی چې اوبه د وجود کمیږي، ولې یو رقم احساس کوي چې اوبو ته ضرورت کم لري. هر څومره چې سن زیاتېږي، فکر کوي چې اوبو ته موږ کم ضرورت لرم. هغه د ځینې د جنګ وخت کې هم چې لږې تېرې کړې، فکر کوي چې ما ډوډۍ ضرور ده، ډوډۍ باید وخوري، مګر اوبو ته هېڅ متوجه نه وي چې اوبه د ډوډۍ نه ضرور سره دي. نو خاطر هغه اکثره چې باید ورته سیرم چالان کوي، باید روغتون ته ولېږو، زیاتې زاړه مریضان دي.
تاسو به هم لږ وروسته راته ووایئ، په دې برخې به تاسو خبرې وکړئ چې که لویان د اوبو د کموالي سره مخامخ کېږي، څه نښې لري، او څه ډول مرسته ورسره وشي. او ډاکټر صاحب آینده محمد صالحی به بیا د ماشومانو په برخه کې سره خبرې وکړي. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ، لطفا ډېر ښه راغلئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وروره، که دا پوښتنه دې په لنډو باندې زر وکړي، خبرې چې وخت کم ضایع شي، مهرباني
وکړه. ورجانې پوښتنه و په لنډو، ټکلو ډاکټر صاحب نو کوم بیمار یو زوی ده، 3 کلن ماشوم ده، دا د شپې لخوا کې ویده شي، سبایي چې راځي شي مخې پړسېدلی، سترګې پړسېدلې وي، او سبایي د مخانې نه یا خېټې نه شکایت کوي د درد. ډاکترانو ته مې مراجعه هم کړې وه، هغو معاینات کړي وو، بعضو راته ویلي چې دې په ګردو کې مشکل دي، بعض راته ویلي چې مخانه کې مشکل دي، او خېټې هم داسې غټه غونته ده او پښو نه داسې ډنګر غونته ده. ډاکترانو نه مشوره غواړم.
ډاکټر صاحب صالحی، کومه پوښتنه خو نه لرئ؟
زبای دیورور تو وایم صدا من خو موضوع دی اصالات دی دی نس نس دی
نه فقط یو لنډه مشوره دوی ته ورکی
دوی باید د کوم دی ماشومان ډاکټر ته مراجعه وکړي د هغه معاینه تکمیل کړي د حتمان دی بډوډو یا د پښتورګو مشکل لري نو بیا د بس بس له معایناتو د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي اوس نو چون پړسوب هم لري حتمان دا د پښتورګو مشکل دی
نو په دې حالت کې
موضوع دی مونږ د اصالاتو دی
عبدالحکیم خان هیله منایم چې تاسو د ډاکټر صاحب مشوره اوریدلې خپل ماشوم یو متخصص ډاکټر ته بوزئ ډاکټر صاحب وی چې احتمالا په پښتورګو کې به کوم ستونزه وي او حل بشي زه هیله منایم چې تاسو لطفا په دغه پروګرام په اصلي موضوع باندې پوښتنه وکړئ یو بل اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا او کوشش وکړئ چې لند خپل پښتنه مطرح کاندي مهرباني وکړئ
او چې غټان کې اختچي کې سره کوم ابو صاحب نو توسي
دا پښتنه دي دا زنګ خو دیواله خو ډیر تیز تیز وغږی دی بخې مونږ پوی نه شو دا پښتنه دي سره وکړو ورور جان
ول هغه کسان چې د رسنات کې اومدل امرول شری او هغه کسان د غټان کې اختچي کې ابو صاحب کوم رقم راتوشي او مشمات کې اختچي ابو صاحب کوم رقم راتوشي
شابه سیند از موږ د پروګرام ټوله پښتنه هم د تا وکړل قلارې ورته کې نه د پروګرام تر اخره پورې او بس ډاکټر صاحب هم د ستا ټوله پښتنه تاسو په کور دی ودان ژوند دی نو د پروګرام په لړ کې یو څو دقیقې بس تاسو ټلیفونونه نه اخلو کوشش وکړو چې همدغه پښتنې چې مطرح شوې همدې ته ځواب وویل شي بیا به خامخا تاسو نورې پښتنې په ترتیب سره جواب شي بیا هم هیله کوم چې لطفا د پروګرام په اصلي موضوع باندې پښتنې کوئ ښه ډاکټر صاحب پاینده محمد اول به هم د تاسو نه شروع کړو لکه دا اوریدونکو پښتنه وکړه ویل چې هغه کسان چې په نسناستي باندې اخته کیږي وي د عمده علتونه څه دي فقط یا ډیر لند لند کوی چې دا عمده علتونه دي په ام په ماشومانو کې پښتنه وکړه او هم په لویانو کې
عمده علتونه خو دوی یو دا چې میکروبی علت دی یا کازی یا دوم غیر میکروبی میکروبی کازی دا دی یا میکروبی علت مثلا بکتریاګانی دی ویروسونه دی پرازیتونه دی او فنجی یا فنگس او په غیر میکروبی کازو کې هغه کې خوراکي شیان راځي مثلا یو ماشوم دی یا اقل خوراکي شیان سره الرجی لري یا یو مور ده ماشوم ته اورفیدنګ ورکي یا ډیر خوراک ورکي نو هغه په ماشوم فشار راځي او کدی چې سال شي او یا مثلا یو غذایی تسامم دی مثلا کور که مخواره دی بیگان پاتی شی یا سر پاتی شی اگه تا توجه نسی و ماشوم تاور کرسی که دیسی ماشوم اصال کی او بل که دیسی بازی دواگانی هم دی مثلا ماشوم ته چې ورکړي کېدای شي په نس ناستي اخته شي دا مهم کاز دی یاد یو فاکتورونه دي فاکتورو باندې هم که د سیمون غوغه گیګو نو هغه دا د سیمارون باندې په باندې
بلې تاسو خبري وکړي ورته
هغه یو خو هغه ماینده چې مرت خپل ماشوم ته شیدې ورکړي دن ورکی نو خامخا دا ماشومانو مقاومت کتی او اگر زر پا نس نستی اخته کیگی دوم دی نظافت نمراعات دی مثلا اگر من دیسی دوی مثلا خپل لاسو تا دی ماشوم پاکوالی تا دی ماشوم خوراکی شیانو تا ماشوم شو بو تا دیتا توجه نکی او پاکی و بای پاک خوراک نورکی نوالای خوراک ورکی نو خامخا دا با پا سال اخته کیگی
ډاکټر صاحب صالحی ډاکټر صاحب صالحی
تعلیم ده دیکن
په دې باندې تاسو د مخام خبري وکړي زب دسي چل دی چې تاسو نه په ځنګړې توګه هر یو پښتنه کوم لکه څنګه چې تاسو ویلي چې زینی یعنی پاک خواړه پاک لاس د دې نه مطلب څه دی یو څوک مثلا زما خپل یادیږي چې کله یو مریض ته ما ویلي چې نو دا هر ځل چې ماشوم ته شوده ورکې نو دا لاسونه دي ځکه کنه نو هغه خزه ما ته ویلي چې وای چې زه خو مونږ گزاره خزه ما او سهار مې او داس کړې دي لاسونه مینځلې دي او وخت وو شاوخوا 12 بجې نو سهار وخت چې دی لاسونه انځلی او فکر کاو چې نماغه پاک دي کنه نو په دې خبري وکړو چې دغه د لاسونو پاک ساتل نه مطلب څه دی پاک خوړو نه مطلب څه دی په دې باندې به تاسو لږ شیبرو سره ته معلومات راکړي چې تاسو چې وایي پاک لاسونه نه مطلب څه دی تاسو چې وایي پاک خوړو
پاک خوړونه ستاسو مطلب څه دی؟ دا دوه خبرې به تاسو له ګرو سره ته وکړئ. خو اوس به ډاکټر صاحب متین صافی نه دا پوښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب صافی که ستاسو پامی د ډاکټر صاحب صالحي چې خبرې وکړي او دا د په اصطلاح باندې دا کاز یا علت چې ویلې د اسهالاتو ویلې چې دوه رقم دي، یو میکروبي دی او میکروبونه مختلف ویلې او غیر میکروبي، کې یو شی یاد کړو ویلې چې ممکنه ده چې یو څوک الرژي یا حساسیت ولري.
بله،
د کی د غذایی حساسیتونه څنګه دي؟ د یو لاند معلومات په دې کې ورکړي.
زبا یو به دا موضوع هم توضیح کوم، درته ځینې هغه نور ناروغیګانې چې هم باعث د دوامدار اسهالاتو کېږي، هغه هم د هم په ماشومانو کې شته، هم په غټانو کې، هغه به هم تاسو ته ووایم. الرژي خو واقعا د مختلفو موادو مقابل کې چې حساسیت پیدا کېږي، کېدای شي د اسهال په شکل باندې، نس نس په شکل باندې هم پیدا شي، چې زیات دلته موږ اروپا کې چې ډېر زیات ګورو او افغانستان کې هم حتمن شته، دا د لکتوز هغه دی. اصلا لکتوز د شیدو قند چې په حساب ورته وایو، هغه ډېر زیات اوس د کلو کې واقعا ډېر زیات شوی هم دی، او هم په افغانستان کې هم موجود او دلته هم موجود دی، چې ځینې انسانان دي چې پیدا کېدو نه اصلا د شیدو قند نشي هضمولی. په مجرد چې شیدې یا مستې یا کوچ یا پنیر، هر شی چې د شیدو لبنیاتو پورې مربوط دی، که هغه خوري اسهال ورته پیدا کېږي، ولې نشي وجود نشي هضمولی.
د دې سبب دوی نو د مور شیدې هم بیا نشي خوړی. نو
د مور شیدې هم بعض ځینې دي چې د مور شیدو کې چون یا مقدار کم دی، هغه د هغه خوړی شي که نه، معلومیږي وروسته چې دي د حیواناتو د غواو د میږي او د نورو شیدې نشي خوړلی، او ټول هغه شیان چې د شیدو سره ارتباط لري هغه نشي خوړلی. او دلته واقعا په دې کلو کې موږ ډېر زیات هغه کړي چې معایناتې ورته کوو او چې معلوم شي چې لکتوز نشي هضمولی، په بازارو کې د لکتوز چې تنهستلې د غشودې لکتوز فری چورته وي، لکتوز فری هغه ټول هم مستېشته، هم شودېشته، هم پنېشته. دلته د امکانات موجود دي په افغانستان کې، فکر کوم دا لا تر اوسه پورې دومره معمول هم نه ده، دومره د اصطلاح هم نه ده هغه شوی. ځینې نورې ناروغیګانې دي، د غوره هغه په حساب باندې هایپرتیروئیدیز کې په حساب باندې هایپرتیروئیدیز کې ورته وایو، هغه کې اکثره اسهالات پیدا کېږي چې مریض چې هغه اوسې باید یوارې د تایراید غدۍ هغه باید معاینه شي ورته، ولې هغه هم اکثره علتونه چې میکروبي هغه نه دي، مګر هم د هورمون په شکل باندې هغه کېږي. ځینې هغه ناروغیګانې دي لکه موربوس کرون، په حساب ټول ډاکټر صاحبان پرې پوهېږي، هغه ناروغیګانې دي چې
ډاکټر صاحبان خو به پی پویږي، مونږ ته د سی وی چې دا وريدونکو پی
بلې نو د پر دغه وخت نه بخیر به خېټې شم چې هغه ناروغان دي چې
ان هغه
ځند میکروبي هغه ورته نشو پیدا کوله، چې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې موږ ډاکټر صاحبان دا هیر نه کی چې دغه ناروغان هم موجود دي، کولیټس اولسروز ورته یا موربس کرون دی یا نور ناروغان دي چې دا دوامدار اسهالات لري، او دا باید معاینه شي او د دقیق تداوی لپاره هم مختلف طریقې موجود دي، دواګانې موجود دي، مګر هم زیاتې جنټیکي ناروغان دي چې د پیدایښت سره ورسره پیدا کیږي. او شته دي ډېر زیات افغانان، دلته موږ افغانان لرو چې دا ناروغان باندې مبتلا دي، مخبل مریضانو کې شته دي چې موربوس کرون یا دا نور یا پسودو توبرکلوز شکل باندې لري. نو دا هغه ناروغان دي چې غیر میکروبینه هم موجود دي. نو حساسیتو په ارتباط باندې عمده موضوع چې اصلا په افغانستان لپاره چې غږیږو ډاکټر صاحب متخان ډېر ښه وویل، عمده موضوع د اقتصاد او د صحي مراعات دی، که هغه هم هر یو هر مور پلار چې امکانات لري مراعات کړي، دا ناروغیګانې په کل کې کمیږي. ډوډۍ تازه پخه کړي چې د تېرې شپې په حساب باندې هغه نه اوسي، امکانات د یخچال هلته اکثره نشته، په ګرمي کې میکروبونه ډېر زر تکثر کوي. نو هغه خطره کوشش وکړي چې هر ورځ ورته تازه ډوډۍ، هر شی چې اوسي مغه تازه ډوډۍ، تازه ترکاري، هر شی چې اوسي مغه ورځې ورته پخه کړي، سبا ورځ ته پرې نه دي. او اوبه باید ډېرې پاکې اوسي، ډېر زیات مهم اوبه دي، اوبه د ټول نه وجود کې مهم هغه چې دی اوبه دي.
سوداره ته وایي چې دا اوبه پاکې اوبه څنګه یي په کورونو کې، خلک څنګه پاکې اوبه ساتلی شي؟ اوس به راشو اول او دیته چې پاک لاس، پاک خواړه، او بیا به تاسو په پاکو اوبو خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب صالحي، د مخه تاسو ویلي چې میندې دا باید مراد کړي چې لاسونه یې پاکې. دغه د لاسونو پاک ساتلو نه مطلب څه دی؟ فقط په لنډو جملو کې راته ووایي.
زباید دا وایم هره مینده هره مور چه خپل ماشوم تا خوراک ورکی یا شده ورکی مخکل دی شده ورکی باید خپل لاسونه پا صابون پاک پریمینزی او خپل ماشوم تا شده ورکی او یا خوراک ورکی نو دا دسته نیکی که چه لکه تاس رومبه یاد کرد چه سبایی یا دست کردی بیا دولست بجی ماشوم تا دا خوراک ورکی یا شده ورکی نو دا بیا مونگ دیتا پاک لاس نسویلی نظافت باید مراد کی نظافت دی لاس او د خوراک خوراک داسې
ډاکټر صاحب لاس خلاص نه دی لاس خلاص نه دی ډاکټر صاحب دا د لاس قصه خو خلاصه نه شوه کنه بیا به خوراک تر شو لاس کې یو د چ تصویر چې هر ځلې ماشوم ته شوده ورکې مور باید لاس وینځي مثلا یو څوک دی چې هغه ماشوم نه لري په مجموع کې تاسو انسانانو ته
پاکو بو
ها تاسو په مجموع کې د لاس انزل کم وخت کې مهم بولای
منه د لاس منزل خو هر وخت خله چې پاک وي خو بیا مخکې د خوراک نه باید لاس په تودو بو او صابون باید فری منزل سی بیا خوراک خوړل شي
په مجموع کې په کال کې یو ورځ دغه د لاسونو د منزلو د نړیوالې ورځې په نوم باندې اتل منزل کیږي سکه لی په دې کې په دې موضوع باندې ډیر زیات ټینګار وو چې په بیلابیلو هیوادونو کې دوی په دې باندې ټینګار کوي چې وایي د لاس په پاک ساتلو کې عمده موضوع دا ده چې هر ځلې څوک تشناب ته ځي راوځي حتماً باید لاسونه وینځي ټول انسانان او هر څومره زر چې ممکنه وي مثلا که مثلا تشناب ته نه تللی څو ساعته تیریږي مثلا دروازه باندې لاس وهي یا مثلا دیوال باندې لاس وهي یا یو شی راخلي بیا هم وایي کېدای شي چې لاسونو کې بیلابیل د میکروبونه راشي نو ښه ده چې هر څومره ډیر سره امکان ولري یو وړوکی فعالیت هم که کور کې کوي مثلا جارو کوي یو څوک یا یو ځای صافي کوي نو هغې نه وروسته چې د خپله صافي خاوري نه ډکه مثلا یو ښځې دي باید لاسونه په صابون باندې وینځي او بیا پس له هغې نه نور کار وکړي خپل یا مثلا روزانه ده وکړي ښه دا د لاسونو برخه شوه
نوکان په خپل وخت کې واخلي دا ډیره مهمه ده میکروبونه ټول د نوکانو لاندې پاتې کیږي لاسو کې ډیره مهمه هغه د نظافت د نوکانو ده چې نوکان باید په خپل وخت قیچي کړي ول چې که د ماشوم دي که د خپل د غټانو دي ول چې ټول میکروبونه د نوکانو لاندې پاتې کیږي
دا مهمه خبره ده چې دا تاسو ورته اشاره وکړنه د افغانستان کې خډیره معموله ده چې د جمعې په ورځ رخصتي او سده پنځشنبه په کابل کې رخصتي ده نو د جمعې په ورځ باندې معموله امداده چې په ډیرو کورونو کې تا په کلو کې میندې دغه ټیکی ته پام کوي پلرونه اکثرا او کسان چې نه کوي نو دا د پتاوان باندې پوښو چې څومره غټ تاوان لري ماشومان نه جوړ کیږي نو دا معموله ده کنه پیتاوي ته ناستي خلک یو نه خون کیږي راغستي او بس په نوکان نیسی د ماشومانو نو د دې ډیر لویه فائده ده چې دا تاسو ورته اشاره وکړه ها ډاکټر سیب صالحی دا خوشو لاسونه اوس براشو پاکو خوړو ته پاکو خوړو نو تاسو مطلب څه دی کوم خوړو ته پاکو ویو
پاک خوړه خو مونږه هغه خوړو ته پاک خوړه وایي چې دا تازه پخیږي یعنی تازه پخ شوي او خپله یا ماشوم ته هغه ورکړل شي نو هغه خوراک چې دا پاتې شوی یا یو ساعت دوه ساعته یا څو ساعته پرې وتلي مونږ دې خوړو ته نو نشو ویلی چې دا سم خوړی دي بیا هم که په یخچال ولري برق وي او په یخچال کې وساتل سي بیا هم امکان شته ده خو هغه کلیوالو ساحو کې چې برق نشته او هغه کورنۍ چې دوی یخچال نه لري نو باید د ګرمي په موسم کې دې ته ډېره پاملرنه وکړي سي خپل خواړه خپل ځان ته او خپلو ماشومانو ته تازه خواړه پخې کړي او وروسته هغه باید پاتې نه شي دی څو ساعته د پاره چې بیا وروسته استعمال
نو ډاکټر صاحب
دا پاتې شي کېدای شي او
تاسو دا د
پاتې شي کېدای شي او غذایي تسمم یا
ها نو دغه د پخو خوړو خبره تاسو وکړه یعنی تاسو په نظر هر هغه شی چې پخیږي هغه پاک دی یعنی چې جوش او خوړو هغه پاک دی په دې حساب باندې مثلا ځینې مهرباني وکړئ
نو یو خوړه چې تازه پخې شي او حرارت ولې د خامخا د پاک دي او اوبه یا هغه یا اوبه چې مونږه ماشومان تور کو یا خپل استعمال واغه باید پاکی وي مونږه پاکی اوبه هغه اوبه ته وایي چې له میکروبونه دوی
په دې پاک اوبو باندې به ډاکټر صاحب صافی موږ ته خبرې کوي ښه همدغه د خوړو مسله به یوارې پخه کړو ګورئ
یو خو تاسو دا ویلی چې دا خوړو کې دا خبره وکړه چې خوړه باید تازه وي، مثلا امغه لګ لګ پاخې شي چې یو وخت خوړې شي او بلته پاتې نشي، او که یخچالی پکې وساتل شي خو بیا ښه خبره ده، کنه نو بیا خوړه خرابېږي. خو ډېر داسې سیزونه دي چې هغه پخېدو ته اړتیا نه لري. اوس که زه مثلا خسته مثلا میوایی یا مثلا سابی چې هغه تازه خوړل کېږي ترکاری، نو هغه به زه نشم پخولی که پخه میکرو خو بد مزه کېږي، نو مولای به زه څنګه پخوم؟ بیا بیا خورم
په پاکو اوبو به مینځل کېږي هغه خامخا، نو هغه شاید چې پخېږي خو هغه پخېږي هغه څوک هغه شاید خام خوړل کېږي هغه به پاکو اوبو ومینځل شي.
ښه ډاکټر صاحب، دا اوس زار کله دا ډاکټر صاحبان ته مثال ورکوم، ما سره داسې غږېږي لکه زه کلیواله ښځه یم، دا زه اوس کلي کې ناسته یم او تاسو ډاکټر صاحب ما ته غږېږي چې دا ترکاري دې پاکو اوبو به نه انځه، او زما په کلي کې بس بل شی نشته دی، څنګ ته یو ویاله بهیږي هغې نه اوبه را اخلمه یا لښتې دی یو څه شی دی، نو زه به دا څنګه د ترکاري خپله پاکوم یا د اوبو څنګه به نه استفاده کوم؟
زه باید د سیمان دته ووایم چې ترکاری وخت چې دوی پاکی څو وارې په پاکو اوبو ومینځي، او دا په یو لوښي کې کېږدي، او یو څه اندازه که کلور نه وي نو یو څه اندازه مالګه دې په هغې کې واچي، او د یو شل دقو دپاره دې پرېږدي، بیا دې وروسته پرې مینځس یا بیا دې استعمال کړي. او زه فکر کوم دا ښه طریقه او اسانه طریقه دې د ترکاري د مینځلو دی.
خانو ډاکټر صاحب صالحی معلومات راکړل چې خو لاسونو پاک ساتلو باندې خبرې وکړي، او دوی ویلې چې د پاکو خوړو په مسلې باندې ویلې چې خواړه باید څنګه پاک شي، هم که موږ تازه خواړه خورو او هم که پاخه د پخو خوراکونو په اړه ویلې چې پاک خواړه هغه دي په حقیقت کې چې هغه تازه پخه شوي، ډیر پاتې شوي نه وي، او هغه د چا خبره شومانده نه وي چې د شپې خوړل شوي او بیا سبا ته هغه قطق چې زوړ وي هغه وخوړلی شي، وایي چې هغه د مرضونو سبب کېږي، او ممکنه ده چې په دغه مرضونو کې یو هم دغه د نس ناستي پېښې وي په ځانګړې توګه باندې ماشومانو کې. د لاسونو په پاک ساتلو هم خبرې وکړلې، او د دې په اهمیت وغږېدو چې د نوکانو پاک ساتل او د لاسونو پاک ساتل څومره د ماشومانو او د لویانو ټولو کې د نس ناستي او نورو ناروغیو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي. د پروګرام په دوهمې برخې کې به ډاکټر صاحب سافر ته په دې باندې خبرې وکړي چې څرنګه پاکې اوبه ولرو چې وکولی شو چې د ناروغیو نه بچ شو.